بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې. په نړیوالو مسایلو کې به د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چې واکمن ولسمشر یې بیا ګټونکی اعلان شوی کتنه کوو. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړی دی.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي تر اوسه د پاتې 400 طالب زندانیانو د راخوشي کولو بهیر نه دی پیل شوی. د پکتیکا امنیتي چارواکي د یو څلویښت وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا اکثریت رایو باندې ولسمشریز انتخابات وګټل. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي تر اوسه د پاتې 400 طالب زندانیانو د راخوشي کولو بهیر نه دی پیل شوی، خو وروسته له هغه چې ولسمشر په دې اړه فرمان لاسلیک کړي د بندیانو د خلاصون بهیر به پیل شي. دا خبره په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او د پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم نن ازادي راډیو ته وکړه.
طوری که رئیس جمهور دمو سخنرانی اسلامی خود گفتن
دیوای ولسمشر فرمان لاسلیک کوي او د لارښوونې پر اساس به بندیان را خوشی کړو. تر اوسه خلاصون نه دی پیل سوی، خو موږ یمنیو او پلان مو هم ورته نیولی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان را خوشی کړي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر دغه پریکړه ستایلی او چې باید 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره را خوشی کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د افغان ولسمشر له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون امر به ورکوي هرکلی کوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی دی او پر خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې طالبان د اوس رامخ کیسي او متقابل عمل دی وکړي. کوبیا ویلي طالبان د بیړنۍ اور باندې اعلان کړی او بین الافغاني خبرې دی پیل کړي. د پکتیکا امنیتي چارواکي یو څلویښت وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې ولایت د پولیسو ویاند شاه محمود آرین وایي تېره شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د خیرکوټ، برمل، اورګون او ګیان ولسوالیو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې 26 وسلوال طالبان وژل سوي او 15 نورې ټپیان سوي دي. ښاغلی آرین وویل چې په دې بریدونو کې دوه سرتیری هم ټپیان سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ هم په دې ولایت کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي وو. طالبانو تر اوسه په د اوسنۍ پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له پاکستان افغانستان ته د کورونا ویروس له کبله د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډیدلی بهیر نن بیرته پیل سو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر خان افریدی ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د افغان کډوالو د طالبانو ستنېدل بیرته پیل سول.
زمونږ دوه والنټری پیټریشن سنټر دی په یو په ازاخیلو کې دی، په نوخار کې او یو په کوټه کې دی. نو هغه افغان کډوال چې کوم غواړي چې هغه تلل غواړي افغانستان ته واپس، نو هغوی دې سنټرو ته راځي او بیا یو ان ایس سی آر یعنی زمونږ چې کوم همکاران یا د نادرا کوم ستاتی هلته موجود دي، نو هغه بیا دوی پروسس کړي او دلته نه دی بیا افغانستان ته واپس ځي.
افریدی ویل چې یو مرکز د خیبر پښتونخوا نو شار او بل د بلوچستان یالت په کوټه شار کې دی. هلته د خلکو د تثبیت لپاره د سبتېدو لپاره چارواکي ستاو د دوشنبه او سهشنبه په ورځو به دا مرکزونه پرانیستي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې له 2002 کال راهیسې تر دې دمه شاوخوا 4.4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې ادارې د شمیرو له مخې اوسمهال په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه ثبت سوي او اتلکه پرته له سبته کډوال میشتي. د هانګ کانګ د رسنیو مخکښ او د ډیموکراسي فعال جیمی لای نن له بهرنیانو سره د لاس درلودو په تور ونیول سو. د پیکینګ دا سخت منتقد د ملي امنیت د نوي قانون له مخې نیول سوی دی. دا هغه اقدام دی چې د لویدیځو هیوادونو له غندنې سره مخامخ سوی دی. دا لومړی ځل دی چې یو مطرح کس د دې قانون له مخې چې د جون په 1 عملي سو پیکینګ په هانګ کانګ کې نیولی دی. چین هانګ کانګ د خپلې خاورې برخه بولي. د پیکینګ لخوا د لای نیول کېدل په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د پلویانو د ځپنی برخه ګڼل کیږي. د آسیا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هانګ کانګ د هماهنګ کوونکي سټیفن بټلر په وینا ویلي چې جیمی لای باید راخوشي او له هر ډول تور څخه خلاص شي. او د بلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان کړی دی چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. دا وروسته له هغه چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه په پلازمینه منسک او نور شارونو کې له لاریون کوونکو سره لاس او ګریوان سول. دوی وایي په انتخاباتو کې درغلي سوې ده. شخړه وروسته له هغې پیل سوه چې د رایو ورکولو له مرکزونو د باندې په نظر پوښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشری په ټاکنو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندیدې دغه نتایج رد کړل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. وباورې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو بهیر لکه څرنګه چې تمه کېده تر اوسه نه دی پیل شوی. د سولې د اوسنی پړاو په اړه د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پوښتو.
اوس چې طالبان ټینګار په دې کې چې اول بین الافغاني خبرې اترې، بیا پس له هغې دا په دې معنا دی چې دلته نور فرمایشات هم شته.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته ورسیدله. نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یو ځل بیا د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې د ماشوم لپاره د مور د شیدو پر اهمیت خبرې کوو، خو دا شیدې باید څنګه ورکړل شي؟
هغه مور چې شیدې ورکوي ماشوم ته باید خپل حفظ صحه ته په جدي توګه پام وکړي، ماسک واغوندي، خپل لاسونه ووینځي.
امنیت او سالم چاپیریال په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره خبريږي. او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تاسو را بولم قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې د سر د موضوع د ټاپ مسلې اوریدو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن وویل چې د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې. د 400 بندیانو د خوشی کولو سپارښتنه پرون د افغانستان ولسی جرګې، د افغانستان حکومت او ولسمشر ته وکړه. په پام کې و چې ولسمشر به د دې بندیانو د خوشی کولو فرمان یا حکم نن توشیح کوي او لاسلیک کوي، به خو تر اوسه په دې اړه هیڅ راز جزئیات نشته چې دا فرمان به لاسلیک شوی وي کنه. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د کابل سټوډیو اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه را سره ده. اکرام صاحب، جزئیات څه دي؟
ډېر مننه تکل صاحب. په ملي امنیت شورا کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او په دې شورا کې د سولې د چارو رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ لا تر دې دمنه د پیل شوې، خو وایي چې دوی خوشی کېدو ته ژمن دي. نوموړي دا ونه ویل چې دغه بندیانو د خوشی کېدو په اړه د ولسمشر فرمان تر دې دمه لاسلیک شوی دی کنه، خو له دې وړاندې ویل شوی و چې شاید افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دا فرمان لاسلیک کړي. ولسمشر معنی هم لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. تیر ورځ افغان ولسمشر د سولې د مشورتي لوی جرګې په اختتامیه غونډه کې د دغه بندیانو د خوشی کېدو د فرمان د لاسلیک کېدو ژمنه وکړه. ورسله هغه چې د جرګې غړو د دغه 400 طالب بندیانو خوشی کېدل تایید کړل. انتظار خادم هغه واضح هم رد کړی چې ګوند د سولې له مشورتي لوی جرګې نه وړاندې یاد بندیان خوشی شوي دي. داسې راپورونه خبر شوی او د سیاوازی دي چې یاد بندیان د سولې د مشورتي لوی جرګینه یو شمیر او ځینی خلکو چې زیات شمیر د دغه جرګینه وړاندې خوشی شوی دي. انتظار خادم د دې پښتنې په جواب کې چې ولې د جګړې لغړو سره د زندانیانو د جرګې لغړو سره د زندانیانو د شمیر لړلیک شریک نشو ول چې وخت کم او یوازې په لړلیک باندې نه کېد بلکې باید د ټولو بندیانو دوسی د جرګې غړو ته سپارل شوی وي چې دا چاره ناممکنه ځکه و چې د ټولو زندانیانو د دوسیو پرنټ کول هم یو لوی ستونزه ښاغلی خادم یاد کړه. نو موړي دغه شانو ویل چې د جرګې غړو هم له دوی نه د یادو بندیانو په اړه د معلوماتو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم انتظار خادم د دغه بندیانو د جرمونو په اړه باندې ډیر په واضح شکل باندې سونه ونه ویل او شمیر هم یاد نه کو، خو په ملي امنیت شورا کې وی سرچینې نن ازادي راډیو ته ویل چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي خبر شي. وی ویل چې د طالبانو په دغه 400 بندیانو کې 155 په اعدام باندې محکوم دي، 155 نوري په وژنو باندې دغه شان 43 د انسان تښتونې قضیه لري چې په پایله کې په قتل اوختي، 150 قاچاق بران دي، 43 کسان د افغانستان حملاتړو هیوادونو په تور لیست کې شامل دي او 10 هم د جنسي تیری قضیه لري. د دې ترڅنګ دغه انتظار خادم یو ور بیا هم د حکومت په دریز باندې ټینګار وکړ چې په دې زندانیانو کې بهرني وګړي نشته، که څه هم په دې اړه وړاندې افغان حکومت وضاحت ورکړی او ویلي وو چې په دغه زندانیانو کې هیڅ بهرني وګړي نشته. انتظار خادم نه یوازې دا چې په دې 1400 بندیانو کې بلکې په لدی وړاندې چې 15000 اوسل بندیان کوم افغان حکومت وایي چې د طالبانو خوش شوي دي، په هغه کې هم د بهرنیانو موجود
ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرامو چې له کابل نه د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو مقام د څرګندونو جزئیات راکول چې وای د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې او وروسته لدې چې ولسمشر اشرف غنی د دوی د خوشی کولو حکم لاسلیک کړي دا کسان به خوشی شي. د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه مې ساعت مخکې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له رئیس یاسر احمدزی سره خبرې وکړې. له ښاغلي احمدزی نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې د 400 طالب بندیانو پر خوشی کولو سربیره د سولې د مشورتي لوی جرګې یوه بله سپارښتنه اوربند یا اورکم، نو ولې طالبان دا غوښتنه نه مني؟
موږ پخوا هم دا موضوع دوه بار تکرار کړي دي او د مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ باندې موږ خپله اعلامیه خپره کړه چې دا مو له رسنیو سره هم شریکه کړه چې په دې کې زموږ نگرانی په همدغه ټکي باندې وه چې آیا د دې لپاره کوم تضمین شته چې حکومت دغه زندانیان خوشي کړي اما نورو فرمایشاتو سره دوی مخ نه شي. حکومت لپاره په کار وه چې طالبانو سره علاقل د دې غیر مستقیمې خبرې اترې همدا اوس هم روانې دي. په دغه کې علاقل تر هغه حده پورې ځان رسولی وی چې د دغه خبرې د نشر صلاحیت ځان ته ورکړي او که نه چې دو مخکې له مخکې له ولس سره دا موضوع په دغسې شکل شریکه کړه چې په جریان اول دا چې په جریان د درې ورځو کې به دغه بین الافغاني خبرې اترې پیل شي چې زه اصلا ګومان نه کوم چې په درې ورځو کې به دا پیل شي، ځکه ډېر نور خنډونه دي دلته چې دا خنډونه سبب د دې کېږي چې حتی دا خبرې کېدای شي لا
کوم خنډونه دي که په مشخص ډول یاد کوي احمد زای صاحب؟
د خنډونو په اړه که تاسو ته وویل ترم دغه نه پورې ده خپله ښاغلي غني حتی د لوی جرګې په تالار کې چې څو کله خبرې کولې د ښاغلي غني د ښاغلي عبدالله ترمنځ لا ډېر مسایل لاینحله پاتې دي چې تر څو دا حل نه شي زه فکر نه کوم چې هغه دستګاه هغه چوکاټ کاري چوکاټ چې د دغه موضوع د پروسس لپاره جوړ شوی چې وړاندې کې مخکې ولاړه چې په څنډه سولې خبرې اترې نو وخت چې هغوی لا خپلو کې خپل مسؤلیتونه او صلاحیتونه باندې پوه نه وي چې فکر نه کوم چې هغوی په اسانه سره دغه موضوع مخکې بوځي. خپله خنډونه اول داخلي خنډونه دي، دوهم خنډ چې تاسو یې مخکې په راپور کې دغه شو او د طالبان تحریک ویان لخوا هم ویل شوي وو چې دا د امریکې سره د توافق نامې نقض دی که چېرته مونږ په اوس وخت کې اول ور باندې وکړو بیا خبرې اترې. دلته یو غټ نقص چې پاتې دی چې مخکې دلته اشاره مونږ کړې هغه دا دی چې په هغه جریان کې چې ښاغلي خلیلزاد دغه موضوع مخکې وړله متاسفانه دې موضوع ته دسې په یو یو لوړه سترګه نه دي کتلي او همیشه یې د یو عادي موضوع په شکل پرېښی دی او بلاخره دغه تفاهم پاڼه د افغان ولس د غوښتنو خلاف یو شکل باندې مرموز شکل باندې امضا شوه او پاتې شوه. نو دغه خلا باید هغه وخت کې ډکه شوې وه. اوس چې طالبان ټینګار په دې کې چې اول بین الافغاني خبرې اترې بیا پس لغې دا په دې معنا دی چې دلته نور فرمایشات هم شته چې دا فرمایشات کله په دغه خبرو اترو کې واضح شي او شریکه شي که چېرته بیا حکومت دغه فرمایشات ومنل نو دوی به فیصله اوربند کړي که ویې نه منل بیا به متاسفانه چې دغه بدبختي لو ته
احمد صاحب تاسو فکر کوئ چې امریکایان له طالبانو سره په دې خبره کې موافق دي چې په اوربند باندې دی یوازې په بین الافغاني مذاکراتو کې باس وشي او له غمخ کې دی اوربند نشي کېدی فکر کوي چې امریکایان ورسره موافق دي په دې کې؟
ستونزه دا ده چې متاسفانه د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې او جنگ په اړه خپل هغه سیاست ته یو اړخ نه دی انتخاب کړی. همیشه داسې دوه ګونې غوندې لوبه روانه ده. په دغسې وخت کې امریکا متحده ایالاتو ته چې د یو درېمګړي نوم هم ورته ورکړی چې مونږ ورکولی شو او په عین وخت کې د قضیې یوه برخه هم ده، دغه یو ترنګل چې دی د دغه مثلث یوه ځوله هم ده په همدا اوس وخت کې. نو په دې وخت کې حداقل امریکا تر ننه پورې دغه موضوع جدي ونه نیوله چې اوس حداقل فشار راوارد کړي چې د عامو خلکو وژل خو حداقل بند شي ورباندې وشي، دغه ډیالوګ به ادامه لري چې تر څو دوی خپل هغه سیاسي غوښتنو ته رسېږي. اما متاسفانه چې نه که دا کار دا امریکا متحده ایالات وکړه او په ټوله کې زمونږ غوښتنه د افغانستان سولې انسټیټیوټ غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان څخه هم و چې په دغه وخت کې حداقل مداخله وکړي او باید دغه غوښتنه چې دا د عام ولس غوښتنه ده، د حکومت غوښتنه نه ده، دا د عام ولس غوښتنه ده چې مونږ نور نه غواړو مرشو، دغلته باید قدمي سوی او غږ اوچت کړی وی یا د په تشویقي شکل یا د فشار په شکل چې په دو باندې دا منلې وی چې دا موضوع په دغه شکل که چېرته دوی ځانغلي ونیسي افغان حکومت خو هسې هم دغومره واک هم نه لري او دغومره توانایي په کې نشته چې دوی دې په طالبانو باندې دغه موضوع ومني چې اول د اوربند وشي او بیا د لاګنه وروسته دا خبرې اترې پیل شي. نو دلته په کار دی امریکا متحده ایالاتو ته چې حداقل هغه څه شي چې په هغه وخت کې پاتې وي اوس یې داسې کړي او اوس حداقل دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
بلې، او وروستۍ پوښتنه که لنډ ډېر لنډ راته ووایي لطفا، چې تاسو یو اټکل لرئ چې بین الافغاني خبرې به څه وخت دقیقا پیل شي؟
زمون د اټکل له مخې چې کوم ستونزو ته مونږ ګورو، زمونږ موندنې چې کوم ستونزې ښي، هم داخلي ستونزې، هم د همسایګانو په کچه ستونزې، هم فراه منطقوي ستونزې، دا ستونزو ته چې وګورو زه فکر نه کوم لږ تر لږه دغه خبرې اترې شاید میاشتې ونیسي چې پیل شي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د او مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره سم د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو د ژمنې او همدارس د اوربند د غوښتنو په اړه خپل نظر شریکاو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د مشورتي لوی جرګې د مشورو لمخې د حکومت لخوا د 400 طالب بندیانو د خلاصون د پریکړې د جګړو د قرباني شویو کورنیو ضد ناقص غبرګونونه پرولې دي. په داسې حال کې چې د ځینو قربانیانو کورنۍ دغو 400 بندیانو ته په سزا ورکولو ټینګار کوي، ځینې نور بیا وایي چې شاید د دې بندیانو خلاصون د جنګونو له پایته رسېدو سره مرسته وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای او په دې اړه نور جزئیات.
فاطمه یعقوبی چې تیر کال د هرات خار په حاجی عباس سیمه کې په یو چاودنه کې خپل رور او پلار له لاسه ورکړي، لا یې هم ژوند له تنګ سو ډک او له ستونزو سره لاس او ګریوان دی. دا د مشورتي لوی جرګې له هغې پریکړې سره مخالفه ده چې له مخې 400 طالب بندیان باید خلاص شي.
زه نه غواړم چې دوی له بند خلاص شي، غواړم د خپل ورور او پلار انتقام واخلم. دا څه حال ده؟ اوس یوه بله بدبختي غواړي په خلکو راولي، کونډه ښځه او یتیم بچیا. زه په څه حال یم؟ دوه یتیم ماشومان لرم چې اوس به دوی ته څه وایم؟ هره ورځ وایي چې پلار مې چیرې دی، پلار مې کله راځي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر د یکشنبې په ورځ د لوی مشورتي جرګې په وروستیو کې د دغې جرګې د غړو لخوا د 400 هغو زندانیانو د خلاصون مشوره ومنله چې په قتل، سړي تښتونو، فساد، د مخدره توکو په قاچاق او په نورو درنو جرمونو په بند محکوم شوي وو، او ټینګار یې وکړ چې د دغو طالب بندیانو د خلاصون حکم به ورکړي. رمضان علی چې په هرات کې په یوه چاودنه کې د یوې بلې قرباني شوې کورنۍ غړی دی، د تیر کال په یوه چاودنه کې خپل پلار له لاسه ورکړی چې د طالب بندیانو د خلاصون پر ځای د هغوی د مجازاتو غوښتنه کوي او وایي:
ما به عنوان فرزند شهید،
زه د یوه شهید د زوی په توګه د دې 400 بندیانو د خلاصون مخالف یم. دا داسې خلک دي چې د خلکو وینو ته تیږي او جنایت کار خلک دي. زه د یوه شهید د زوی د دغو 400 بندیانو د خلاصون مخالف یم.
ما به عنوان فرزند شهید مخالف آزادی این 400 نفر هستم.
د جنگ لاملا د قربانی شوی کورنۍ او ځینې غړي لکه نجیب الله د جنگ او وینې تویدنې د مخنیوي په هیله د 400 طالب بندیانو د خلاصون له پریکړې سره موافق او ملاتړی دی.
اگر آزادی همی 400
که د 400 طالب بندیانو آزادی دل زموږ په هیواد کې د سولې او امن لامل کیږي او د وینې تویدو د مخنیوي باعث ګرځي، نو موږ د مشورتي لوی جرګې او افغان حکومت د پریکړې هرکلی کوو. بلخوا فردوس چې درې کاله وړاندې طالبانو په بدخشان کې ورور وویشت او وی واشه، اوس وایي چې په ضمانت سره د طالب بندیانو له خلاصون سره موافق او همغږی دی. هیله لرم چې یوه رښتینه سوله راشي، له طالبانو ژمنه واخیستل شي چې بیرته د جنګ ډګر ته نه ګرځي او رښتینه سوله وشي، څو له دې بدبختیو او ستونزو د افغانستان خلک خلاص شي. د ننګرهار د اوسیدونکي فدا محمد او د کندهار اوسیدونکي قدرت الله غوښتنې هم لکه د ټولو افغانانو په څیر د سولې راتګ او د جنګونو پای ته رسیدل دي.
په دې باندې چې دا 400 بندیان چې خلاصېږي، خو چې خدای پکې آرامي راولي، موږ چې دا قرباني ورکړی چې د سوله راشي، دې نه نور ښه کار شته، موږ بخو
سوله راځي. باید په سوله کې شکه حالي بچي لاسې ده، باید موږ ته سپکت وطن کې کراري راشي، سوله راشي. وګره وسله وچ پاک سره کې ګره د افغانان د یوې کلمې وړونه یې بس چې پاک وسله چې راشي ښه خوند کوي.
امریکا او طالبانو د 13 فبروري په 9 د سولې هوکړه لاسلیک کړه چې د دغې هوکړې له مخې باید د طالبانو 15,000 او د افغان حکومت 1,000 بندیان له زندانونو آزاد شوي وای. افغان حکومت د همدې هوکړې له مخې 4,600 طالب بندیان له بند آزاد کړل، خو د پاتې طالب بندیانو د خلاصون پریکړه یې یوې مشورتي لویې جرګې ته پرېښوده چې افغان حکومت دا بندیان تر ټولو خطرناک بلل او ویلي چې د دې بندیانو د خلاصون پریکړه یې له واکه پورته ده. خو مشورتي لویې جرګې د دغو بندیانو د خلاصون پریکړه وکړه چې افغان حکومت ومنله، خو افغان حکومت هیله مند ده چې طالبان د خبرو میز ته ورسره کینی. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
یو سول یو خزی، سوله د افغان خزو له نظره.
کلسوم شیګیوالیم د ننګرهار ولایت اوسیدونکو، او همدلته په ننګرهار ولایت کې د افغان خزو تعلیمي مرکز ولایتي مسولایمه. عمر شاوخوا 9 کاله دی. سوله یوازې د خزینه وړتیا نه، د په دې ټولنه کې د هر یو افغان، د هر یو اوسیدونکو غوښتنه ده، ځکه که موږ سوله ییز ژوند ولرو، ژوند مو آرامه وي، موږ کولی شو خپل فعالیتونه په سمه توګه سرته ورسو. مثلا که زموږ زده کړې دي، موږ کولی شو هغوی ته په ډاډه زړه لاړ شو، دوام ورته ورکړو. که زموږ کاري ساحه ده، موږ کولی شو چې په ډاډه زړه لاړ شو، خپل کار سرته ورسو. موږ ډیر ټینګار په خپل هغه دوو خبرو کوو چې یو د خزینه او تعلیم دی چې دغه حق ورنه هیڅوک نه نشي اخیستی، هغه که د طالبانو دور وي، هغه که حسنی حکومت وي، هغه که هر څوک وي. دیموکراسي، بشري حقونه او د ښځو حقونو نه ورتیر شو، هغه خپل اسلامي چوکاټ ته راشو. دغه درې واړه خبرې هلته راټولې دي. افغانې مېرمنې دوی د اسلام په چوکاټ کې وایي چې هغه حقونه چې ماته اسلام راکړي دي، زه مې خپله دغه حق غواړم.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته رسیدلې. لایق د افغانستان د وروستیو شپږو لسیزو د ټولو پړاوونو شاعر او سیاستوال پاتې شوی. په کابل کې مې د ازادۍ راډیو له خبریال اکرام الله اکرام نه په دې اړه لنډ معلومات وغوښتل.
د اکاډمیسن سلیمان لایق جنازه نن له غرمې وړاندې سهار نږدې 2 بجې کابل هوایي ډګر ته راوړل شوه. له هغه نه وروسته د ملي دفاع وزارت د تشریفاتو قطعي له لوري د هغه جنازه د کابل نظامي روغتون 420 روغتون ته یوړل شوه. د افغانستان د علومو او اکاډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی سبا د هغه د جنازې مراسم ترسره شي. له دې نه وړاندې چې د جنازې مراسم ترسره شي په 420 روغتون کې به دولتي تشریفات او مراسم د هغه لپاره ترسره کیږي، او بیا به په عیدګاه مسجد کې به د جنازې مراسم به په کابل کې به خاورو ته سپارل کیږي. نو موړي ویل چې ټاکل شوی و یک شنبه د جنازه کابل ته راوړل شي، خو په پروازونو کې د سونزو لامل او د غشان په کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې لامل د چاره یو ورځ وزنده ده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په روغتون کې د ژوند پور پرې کړل. د تیر 2019 کال په کابل کې په ششدرک سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی. او سلیمان لایق د افغانستان یو مطرح شاعر، لیکوال او څېړونکی و چې په پښتو او دري ژبو یې ګڼ آثار چاپ شوي دي. د غشان نوموړی ښه سیاستوال هم پاتې شوی دی، او د افغانستان د قبایلو چارو وزیر هم پاتې شوی و.
و موریدل چې د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته رسیدلې، او جنازه به سبا د کابل په عیدګاه جمعات کې وشي. سلیمان لایق د افغانستان د وروستیو شپږو لسیزو د مختلفو پړاوونو شاعر پاتې شوی. په دې کلونو کې په ټولو بیلابیلو پړاوونو کې د اپوزیسیون له سیاستوال څخه نیولې د خلق دیموکراتیک ګوند د ځواکمنې سیاسي بیرو تر غړیتوب او وزارت او وروسته تر مهاجرت او غربت پورې په دې ټولو پړاوونو کې شاعر پاتې شو. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
زه انور صدیقی په پکتیا ولایت د یاریوب زده ولسوالۍ نه تاسو ته خپل پیغام سوتوم، او عرض می داده چې د پکتیا ولایت د یاریوب زده ولسوالۍ مربوطه د سپینې شګې سیمه چې دغه ته پرخي سیمه ده، او رئیس جمهور ودا کړی و چې د یاریوب زده سیمه به په ملي پارک بدلیږي، خو متاسفانه چې خبره شوې ده تر اوسه پورې ملي شوې نه ده. او تاسو ته به بهتره معلومه وي چې د لوی اختر کې د مختلفو ولایتونو د مختلفو ولسوالیو په زرګونو پلکونو خلک راغلل سیلانیان، او د سپینې شګې په ښایسته منظرو کې تفریح وکړه او خوند یې ترې واخیست. اوسه پورې دوام لري. نو موږ د سیمې خلک، خصوصا د یاریوب زده سیمې خلک، د رئیس جمهور نه او د دولت نه په کلکه د غوښتنه کوو چې د یاریوب زده سیمه د ملي پارک باندې بدله شي. وسلام.
زه بختمال د کابل ولایت ناحیې څخه پیغام کړم. موږ مشکل لارې، موږ د کندهار او کابل د لوی لارې لورانی کندهار ته مربوطه ده چې موږ څخه 5000 په ساعت کې باید موږ راځو د کندهار سترواک پر ورسی دا کومه لار زموږ څخه بختمال.
زه عبدالله د کندهار په خبرې کوم. زما پیغام ازادي راډیو ته ده چې تقریبا دا دریم کال شروع کیږي. زموږ د پارلمان انتخابات کمیشن د کندهار زموږ د نتیجه کړي، او بل د تکلیفي پروګرام پی سی ایم دی تقریبا هغه دا دی تر یو نیم کال ته اوس رسیږي چې پی سی ایم اجرا کړي. نو زه نه پوهېږم چې دا ولې دا ځن دومره لامل شو، او پارلمان هغه دی ول چې پارلمان وکیلان دا دریم رخصتي د پلیری کوي. پارلمان غړي به مقرر شي زموږ پی سی ایم نه رانه کړي. نو زه هیله ځینې کوم
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د بلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ رسمي پایلې ښیي چې واکمن ولسمشر الکساندر لکاشنکو بریالی شوی دی. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو له اونیزو پروګرامونو سره یو ځای تاسو ته وړاندې کوو. خدای شي بعد 4:30 دی. ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي تر اوسه د پاته 400 طالب زندانیانو د راخوشي کولو بهیر نه دی پیل سوی، خو وروسته له هغه چې ولسمشر په دې اړه فرمان لاسلیک کړي د بندیانو د خلاصون بهیر به پیل سي. د پکتیکا امنیتي چارواکي 140 وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې ولایت د پولیسو ویاند شاه محمد آرین ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه ناوخته د خیرکوټ، برمل، اورګون او ګیان ولسوالیو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې 16 وسلوال طالبان ووژل سول او 15 نور یې ټپیان سول. دوی همداراز وایي چې په دغو بریدونو کې 2 افغان سرتیري هم ټپیان سوي دي. له پاکستانه افغانستان ته د کورونا ویروس له کبله د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډیدلې بهیر نن بیرته پیل سو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر خان افریدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې یو مرکز د کډوالو د ستنېدو لپاره یو مرکز د خیبر پښتونخوا په نوښار او بل د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې پرانیستی دی. د هانګ کانګ تر رسنیو مخکښ او د دیموکراسي فعال جیمی لای نن له بهرنیانو سره د لاس ترلودو په تور ونیول سو. د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې اوسنۍ ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو د راتلونکو ولسمشریزو په د راتلونکو ولسمشر وټاکل سو. دا وروسته له هغه چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې لالاریون کوونکو سره لاس او ګریوان سول. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر تر 5 میلیونو واوښت.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال اونیس پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ اونیس پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې یوه نړیواله مسله چې دا د همدې خپرونې وروستی راپور دی. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ رسمي پایلې ښیي چې الکساندر لوکاشینکا په سلو کې د څه باندې 80 رایو په ګټلو سره بیا بریالی شوی دی. د بیلاروس د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ویلي دی چې د ولسمشر لوکاشینکا اصلي سیالې سویتلانا تخانوفسکایا یوازې په سلو کې 10 رایې ګټلې. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز اسدالله لودین اوروي.
په بلاروس کې پرون د اگست په 9 ولسمشریزې ټاکنې وشوې او لومړنۍ رسمي پایلې ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا بیا ګټونکی دی. د لوکاشینکا یو مهمه ټاکنیزه سیاله سویتلانا تخانوفسکایا چې د کمپاینونو پر مهال یې د لسګونه زره کسانو ملاتړ خپل کړی وو، د ټاکنو مرکزی کمیسیون لخوا اعلان شوې لومړنۍ پایلې نه مني. تخانوفسکایا نن په پلازمینه منسک کې ویلي، زه ځان د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکې بولم. میرمن تخانوفسکایا ویلي، د دې نظر په هغو واقعیتونو ولاړ دی چې د رای ورکونې له ډیرو مرکزونو ترلاسه شوې دي. دی ویلي، هغه لومړنۍ پایلې چې نن د ټاکنو مرکزی کمیسیون اعلان کړې له درغلیو ډکې دي. ټاکنو کمیسیون بیلاروس کې د رایو لومړنۍ پایلې داسې مهال اعلان کړې چې تیره شپه د پولیسو او زرګونه اعتراض کوونکو ترمنځ اخوډب او تاوتریخوالی وشو. اعتراض کوونکي وایي له صندوقونو را ایستل شوې رایې له هغو شمیرو سره سمې نه دي چې اوس اعلان شوي دي. هلته د بشري حقونو یوې ډلې ویلي، تیره شپه یو اعتراض کوونکی هم وژل شوی دی. خو د بیلاروس د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي ویلي، دوی د وژنې پیښه نه لري. په منسک کې د ویاسنا په نوم د بشري حقونو د ډلې ویلي، مظاهره کوونکي د پولیسو په موټر وهل شوی او د سار د ټاپ له کبله یې سا ورکړې. دغې ډلې ویلي، لسګونه نور اعتراض کوونکي ټپیان شوي هم دي. پولیسو هلته د مظاهره چانو د تیت او پرک کولو لپاره بې حسه کوونکي لاسي بمونه، ربړي ګولۍ او اوښکې بهوونکی ګاز کارولی. د لوکاشینکا ټاکنیزې سیالې تخانوفسکایا ویلي، که د اعتراض کوونکي وژل رښتیا وي، دا د لوکاشینکا د حکومت د پای ته رسولو د پایل په معنا دی. د بلاروس د کورنۍ چارو وزارت ویان خبریالانو ته ویلي ټوله کې 3000 کسان نیول شوي چې زر یې په پلازمینه منسک کې دي. دغه چارواکي ویلي د اعتراضونو پر مهال 50 ملکیان او د قانون 9 نافذونکي ځواکونه ټپیان شوي. بلاروس کې د ټاکنو مرکزي کمیسیون ویلي د پرونیو ټاکنو څه باندې 80% رایې الکساندر لوکاشینکا، نږدې 10% تخانوفسکایا او 3 مخالفو کاندیدانو نږدې 22% رایې ګټلې دي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورسولا وون دیرلین په بلاروس کې شوی تاوتریخوالی غندلی او هلته یې له حکومته غوښتي چې رایې سمې وشمیري او پایله یې اعلان کړي. بلاروس کې د ټاکنو پایلې لانجمنې شوي، خو د روسیې او قزاقستان مشرانو لوکاشینکا ته د مبارکۍ پیغامونه لیږلي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانا او روزنا
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خواړه یې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې، په خبرونه کې ورباندې غږیږو. په اخر کې د مور د شیدو د ارزښت په اړه له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمله غذا ده. د مور شیدې د ماشوم، مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوي ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرمو خوړو ته هم ضرورت لري. تیره اونۍ د مور د شیدو نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د مور د شیدو ارزښت روښانه کیږي او ګټې ماشوم، مور او ټولنې ته ویل کیږي. د یونیسف د دفتر ویاند فریدون آریان وایي چې هر وخت په تیره بیا اوس چې د کورونا وایروس اکثره کسان ګواښوي، شیدې ورکوونکي میندې د خپلو ماشومانو ته د تغذیې په برخه کې ډېر پام وکړي.
ډېر زیات مهم دی چې دا موږ درکو چې د ماشوم دپاره، کورنۍ کې د مور دپاره او په ټول کورنۍ دپاره یو متنوع رژیم وسي. د میوو، د سبزیجاتو، مختلف رنګ سبزیجات چې وشي کولی هغه ویټامینونه ماشومانو ته ورکړي تر څو وشي کولی چې دوی ښه معافیت ولري. دې سره موږ شو کولی مثلا هغه نور کم خواړه چې مور باید استعمال کړي تر څو چې کله دا ماشوم ته شیدې ورکوي هغه د لوړ کیفیت وي او خوش کړي چې په درسته توګه ماشوم تغذیه کړي.
که چیرې په کورنیو کې مور په کورونا باندې اخته شي، خپل ماشوم ته شیدې ورکولی شي؟
داسې کوم موږ داسې کوم ثبوت نشته یا داسې کوم لامل نشته چې د هغې په وجه او مور خپل ماشوم ته شیدې ورنه کړي. شیدې ورکول د مور دپاره ډېر زیات اړین دي چې د هغې څرنګه چې ما وویل د ماشوم ایمینی تقویت منځته راوړي. د دې لپاره ډېر مهم ده چې مور خپل شیدې ورکول ته ادامه ورکړي. اما دا باید پام کې ولري چې هغه مور چې شیدې ورکوي ماشوم ته باید خپل حفظ الصحې ته په جدي توګه پام وکړي. ماسک واغوندي، خپل لاسونه ووینځي، ماشوم سره که نور داسې کور کې څوک مریضان دي هغه نږدې پرېږدي، نور داسې کوم حفظ الصحې ترتیب چې شی نیول هغه باید مور ونیسي تر څو وشي کولی خپل اولاد ته، خپل ماشوم ته په سمه توګه او په مسونه توګه شوده ورکړي.
روزو هغو مېرمنو ته چې خپلو ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې عمله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلی یم چې وایي خپل 8 ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نشته، شیدې مې نشته، تیکې مې شیدې نشته چې نه خورم، ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته شی ورکې
پېښې؟ دې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چی مې نشته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضای نه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه. دې ته هم سایه کړه راغلم لا ته راکړه.
نو د خو پاکې نه ښکاري،
تور چی مې ده شیدو
والی دی شیدې نستا
نستا شیدې چې خوراک مې نستا، ډوډۍ صحیح نه خورم چې مې نستا.
دا ماشوم څومره نارامه چې کله دی شیدې نه
شیدې مې نه زاړې ډېر چغې وکیا زره مې تنګ ځکلې وخمه
دومره وړکای و مې سینای
او
وګایم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم اسه ډوډۍ خوراک له ورکوم
مګر خپل شډي خونه لري
نه خپل شډي نهسته
په زینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شډو بیل کړي ځکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي فاطمه همداسې یو خواخي ده
نن یې تاسو وختي تن پریمي دي بیا بل په داسې هغه بیا لای او دا یو کارم ته مګ بیا ورکول چې دا بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې ته غزي وسته مشته کوي نو یار څه خاړو وبو خاړو شو دی خاړل ګوريګان یې خاړل ته تاسو یې ته اجازه سم شو دی ورکله هغه یو پاکټ چې نه مشته کوي او قطای هغه بیا خلاص دی بیا مرته نه دی ورکي
جګر خونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مرشدې کمې یا هم بخي وچی شي او ماشوم د مور له شودو څخه محروم شي په دې اکل هم د وی مور خبري اورو
سویکا خپل ځ چې جګر خونه شم شو دی مې وچی شي چې جګر خونه نه وم خاوم آرام هم شو دی مې وی د سړي مثال سړی په کار شي د ګری سامنے دی کړای سړی سم غذا ورنه کو کور کې دی نستی وی او شای ونه لري په دغه سره جګر خونه کې شو دی ورکم شو دی نه
دا چې ولې د مرشدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بیخي وچی شي د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمالول دي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرل دي ډېرې میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شودي نه لرم کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده هغوی په سمه طریقه شودي نه ورکوي دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شودي ورکول بلاخره لامل دی کېږي چې نورې شودي تولید شي شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شودي ورکوي نو تمه هغه وخت کې د مور شیدې کمیږي په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی میندی ډیری مصروف دي او یا کورنۍ د خانواده ولکې چې تلاغه راي ته خوارې ته ضعیفې ستا شودې نشته بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شودې را کم شي دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي او میندې پودري شودو باندې اعتماد کوي طبعا لکه مخکې مې چې ویل په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پودري شودو ته کوي تر حال کې پودري شودو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شودو کې شته
د صحي کارکونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شیدې کمې نشي او بیا ماشوم په خوارځوکۍ او نور بیلابیلو ناروغیو اخته نشي نو ماشوم ته د پیدایښت له لومړۍ شېبو د مور شیدې چې اورګه ورته وایي ورکول شي د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته اورو
د مور شیدې د یو نوې زیږیدلې ماشوم لپاره لوی او عظیمه تحفه ده د الله لخوا وې هغه ماشومان چې د مور شوده خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډېر غټه عاطفه موجوده وي مینا موجوده وي بل د مور شوده سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډېر زیات پیاوړی وي هغه ماشومان چې د مور په شوده باندې تغذیه کیږي اکثرا تکامل وي حرکت یې ډېر بهتر وي نظر هغه ماشومان ته چې هغه د قطې په شوده باندې غټیږي پاک دي مفت دي رایگان دي او د مور شوده چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیوړه کوي لوړوي
اغه مورګان چې خپل بچو ته شیدین نه ورکړي دوی لکه مستونزو سره مخ کېدلی سي
د مور د سینو د سرطانونو پیښه کمي او هغه کسان چې نجونی وي او د مور زیګیدلی وي کچرته دوی اندکه پیغل شي غټی شي د ماشومان د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښه پاغ نجونو کې کمیږي کم چې د مور شو دروي کله چې ماشوم د مور شو دروي د مور د رحم اندازا زر تر زر خپل لمړنی حالت تر اغزي سیدای د مور د پاره غټه ده د شوتو ورکول سره د مور وزن کچرته زیات وي د بارداري په وخت د ولادت نو ورسته د شوتو ورکول په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي کله چې مور ماشوم ته شوده ورکي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوي کوي
روزدي ته کچيري یو مور خپل کوچنی ته شیدنه ورکي د څومره خطرناک ثابت دی لسی ماشوم ته
bale کچیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي ماشوم به تل اسهال وي ماشوم به تل خوارځواکي تزي حتی د هوچ کن په نوم باندې یو سرطانی ناروغي ده ممکن ماشوم په هغه باندې اخته شي ماشوم به حکم عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی د ماشوم هډوکی با سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دل درد وي، ماشوم به همیشه نارام وي، خوب به سي نه وي. په مکتب کې چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به د ماشوم به ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغۍ باندې باخته کیږي. که چیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي، هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي. یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او که چیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي، نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده. یعنی د بازار یوه قطعه د مور د یوې سی سی شودو معادل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی ځي. د ماشوم ته که چیرته مور شودو ورنکي، نو دا په دې معنی باندې چې ماشوم ته انټي بیوټیک ورنه کړل، د میکروب ضد دوای ورنه کړه، ځکه چې د مور شودو د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټي بیوټیک میکروبونه له منځه وړي.
بل کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر ډیسکشن سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپلو بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خدا چې عامه پوهاوی نشته دی، بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهېږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه کلونو پورې شوده ورکوئ. دلته به څو ګټې رامنځته شي، او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی وایي زما اندام خرابېږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکم، زما صحت ورسره خرابېږي. نو کلم د ماشوم ته د شوده ورکولو سره د مور صحت نه خرابېږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډېر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي. او دغه تحفه چې ده، دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شودنې د جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معادل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکړئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال وو چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دی اونۍ د ماشومانو خبرونه تربیه خي چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدانه په یو بل ونیز خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ، په روانه خبرونه کې د موبایل ابل مسایل درته راټول کړي دي. د فری فایټ افغان روزونکو امرالدین ترخیل به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه تاسو ته معلومات درکوي. د شان د ام ام اي افغان لوبغاړی سمی فیضی په راتلونکو دوه میاشتو کې نړیوالې سیالۍ لري. دا چې اوس ښاغلی فیضی په کومو تمرینات تو بوختې، په دې اړه هم معلومات درکوو. خو د خبرونې په پایل کې فرید الله سعادت لاند ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي نصرت حق پرست امریکا په لاس ویګاس ښار کې د خپلې وروستۍ لوبې پر مهال خپل امریکایي سیال ته تر یوې سختې سیالۍ وروسته ماتې ورکړه. د حق پرست لوبه د تیرې شنبه په ورځ ترسره شوه. دا لوبه د یو اف سی په سازمان کې ترسره شوه او حق پرست د لوبې په درېمه پاڼۍ کې خپل سیال مات کړ. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شل ورځې لوبې چې ټاکل شوې وه په نږدې راتلونکي کې ترسره شي لغوه شوې. د افغان کرکټ بورډ له لورې په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یادې لوبې د کرونا وایرس له امله لغوه شوې. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کورنی کرکټ چیلنج کپ لومړۍ درجه سیالۍ به درې ورځې وروسته پیل شي. کرکټ بورډ وایي یادې سیالۍ به د خوست په دوه لوبغالو کې پیل شي چې په لړ کې به یاتې لوبډلې ګډون وکړي او د همدې میاشتې په درویشتمه نیټه به پای ته ورسیږي. د بایسیکل ځغاستې ښځینه ملي لوبډلې انتخابي سیالۍ په بامیانو کې ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د شپږو ولایتونو لوبغاړو ګډون کړی و. له بامیانو ولایت زهرا رضایی د دغو سیالیو لومړی مقام خپل کړ او له کابل افسانی نورزی او یل درز له فاریاب ولایت څخه په ترکیب سره دویم او دریم مقامونه خپل کړل. او ټاکل شوی چې د ویسټ انډیز د کرکټ غوره لیگ سی پی ایل سیالۍ لس ورځې وروسته پایل سي. وارد مخه یو شمېر افغان لوبغاړي په یاد لیک کې د ګډون لپاره انګلستان او کاناډا ته تللي او له هغه ځایه به ویسټ انډیز ته ولاړ سي. شپږ افغان لوبغاړي د سی پی ایل په تیره بولۍ کې واخیستل شول، خو له ډلې بیا رحمان الله ګربز، نور احمد لکڼیوال او قیس احمد ته د کرونا وایرس له امله ویزې ورنکړل شوې. له بل پلوه د هند غوره لیګ آی پی ایل سیالۍ چې ټاکل شوی د راتلونکي سپتمبر میاشت په 19 نیټه پیل شي، اصلي ملاتړ یې له لاسه ورکړ. د چین ویو ټلیفون جوړونې کمپنۍ چې له دې وړاندې د آی پی ایل مالي ملاتړې وه، د هند او چین ترمنځ د وروستۍ نظامي شخړې له امله یې د آی پی ایل قرارداد لغوه کړ.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، بیلابیل ورزشی خبرونه مو واوریدل. اوس هم ورزو د فری فایټ افغان روزون کې امرودین ترخیل د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ما افغانستان کې نوجوانان د کې مې کیک بوکس لوبي کړې دي. چې ملي کیک بوکس مې اول مقام ورسېد د 2013 کال کې. مې فری فایټ یعنی په افغانستان کې مقام ورسېد د سخت دي، هغه کې مې اول مقام ورسېد. پاکستان کې مې سفر درلود، هندستان کې مې سفر درلود، خوشبختانه پاکستان مې کمربند راوړ، هندستان کې آسیایي مسابقې ټول عمر تک شو، اته مملکتو اشتراک کړ، هغه کې مې خوشبختانه مډال راوړ افغانستان ته. او بعد نورې مسابقې مې آذربایجان کې، هغه متاسفانه ونسول لاړو، هلته ونسو مسابقه مشکلات ول. او نور بس یعنی تمه اقتصاد یاري ونسره، نور موږ دا مسابقې مختلفې وسو فلان په دې ندی کې بوخت ما او ځوانان ته تمرین د څلور ټایم لرم، تقریبا 2500 کسان دي. زه وخت پیسې نه مثلا زما سره مې یو ډبل ورځې منډه تاړم، بل ورځې په فټنس کار کوم. معنی مشخص د تمرینات او شمه خاص شکر سي ورځې چې کې ورځ بل ورځ سبا ته دي چې کې ما ديګر ته چې کې تاسو کې یو څو بازي ته زی جوړم د فټران دیو کول اسی خارجان په مقابل کې، یعنی موږ هیڅ امکانات نه لرو. یعنی بیا هم موږ د خپل هغه توانایي نو د خپل د تخنیکو څنګه استفاده کوم. د ولایت کې دی ولایتونه د ځوانان میمکاران د افغانستان ما سره تماس نیسي، استادان نیسي، بیا دغه ته هماغه څه کوم تمرین کوم کوم ورځ دي چې وکړي په سبا چې وکړي دوی ته در ټول هغه خپل شکل ته کار کوم. بیا هغه هغوی ته ځم ورته ښیم په دغه شکل هغوی مخته لاړ شي، تر موږ د ولایت ته ورزشکاران هم رشتو کې او تر خارج تر هندستان او پاکستان پورې د خپل فایټران ته افغانان ته د خپل افغانانو کې څنګه افغانانو کې فرق دي چې نه د خپل مشوره ورته ورکوم چې د چی شاو کې څه کوم شي کې دغه مشکل و. زه ورته هغه مشوره ورکوم، هغه ان شاء الله هغه کامیاب شي دی، هغه کار نتیجه ورکړي. زه خپل د افغان جهان په سطح دوه سازمانات، یعنی اول دویم دی او بلاتوریا هیڅ ده، هغه کې دوه تیناریو بلاتور کې لږه مې یو هیڅ کې څه کوم مشکل کوم دغه سي تمرین کوم یا تمرین نو چنجیږي یا کوم تخنیک یا کوم چې څه مشکل ما هغه سره په تماس کېږم. اما هغه ما تیناران دی، هغه ما سره همکاري ډیر کوي. بیا ما غو نظر زده کړ کوم، بیا راځم خپل افغانان ته دا تمرینونه ورسره وجه کوم. ځوان ولاد عبدالسمی دې تمرینو کې د دې بوخت مانو رما شاګردان دي، څو واړه دي مثلا نو له حال نو جواب دې تم د تمرین کوم وخت چې مصروف یم او کاروبار د څه ډول وخت را
د فری فایټ افغان روزون کې امرودین تراخیل. او آیا په هیګه چې د ام ام اي افغان لوبغاړی سمی فیضی اوس مهال په کومو تمریناتو باندې بوخت دی؟ د راپورونو په اساس په راتلونکو دوه میاشتو کې به ښاغلی فیضی څو نړیوالې سیالۍ لري. اوس مهال د همدغه نړیوالو سیالیو لپاره په تمریناتو باندې بوخت دی. فرید سادات زموږ همکار د ښاغلی فیضی خواته ورغلی دی او خبرې ورسره کړې دي او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
دا افغان لوبغاړي دا سخت تمرینات د نړیوالو لوبو لپاره د چمتووالي په موخه دي. عبدالسمی فیضی چې له دې وړاندې د کرونا وایرس له امله لوبې ځنډیدلې، تازه د راتلون کلوب لپاره په کابل کې تمرینات پیل کړی دي. دای بنګدې دوه میاشتې وروسته د اوکراین په دبليو دبليو اف سي سازمان کې د خپل سیال په وړاندې لوبه ترسره کړي. د ام ام اي لوبه د افغان لوبغاړي هم داسې موده وړاندې د بیلاروس هیواد په ان اف جی سازمان کې د دویم کال لپاره د لس غوره لوبغاړو په منځ کې لومړی مقام خپل کړی و.
دو میاشتې بعد به د ما په اوکراین دبلیو دبلیو اف سي سازمان کې لوبه وي او زه بیا خپل کوشونه ډېر کوم سرلووسه ما خپل چمتووالی شروع کړی ده چې یو ځل بیا وکولی سم خپل اتلولي خپله قهرماني وساتم.
فیضي له دې وړاندې په ترسره شوو لوبو کې تقریبا ټولې ګټلې. روزونکی وایي د نوموړي لوړ قد او فزیکي پیاوړتیا د دې لامل شوې چې ډېری سیالانې پر وړاندې ښه لوبه نشي ترسره کولی.
سمیر فیضی قدم خدا و قدم فیتر سی قد جگ و قوت بدنی بلا واقع خدای زور که کیدن و را دقا یعنی سمیر فیضی از تکمیل فیتر دانی جیسو بکسو یعنی هیچی نا کمی نلری.
فیضی وای پا افغانستان کی در لوبغاړو لپاره دومره اسانتیاوی ندی برابری خو دی بیا هم هڅه کوي چې نړیوال لوبه ته چمتواله ونیسی. نیواز رزمی او د جیم تمرینات بلکې دا افغان لوبغاړی هر ورځ له سختو تمریناتو وروسته د ساتون لپاره لامبو هم کوي. له فیضي سربیره ګڼ نور افغان لوبغاړي چې په ام ام اي کې لوبه کوي دا مهال په ډیرو کمو امکاناتو سره نړیوالو لوبو ته چمتووالی نیسي چې په نږدې راتلونکي کې به خپلې لوبې ترسره کړي.
درنو اوریدونکو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. په همدې سره زموږ د دیونه د لوبو له میدان اولی خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بریالي اوسئ.
سرگی چه کرم بر چیز راکت هست برده